امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړی مشه زه نو شواش نه نن د پنځشنبه ورځ د سرطان د میاشتې 22مه د جولای د میاشتې له 14 سره برابر ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلې. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د جرمني جمهور رئیس افغانستان ته تللی. د پاکستان صدر اعظم وایي په اداري فساد کې د لس لرلو په باره کې تحقیقات د هغه د کورنۍ د بدنامۍ لپاره کیږي. او په د بلوچستان په مرکز کوټه کې په تورستي حمله کې یو منصبدار وژل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره بودیجه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باسل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی او د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ پاړه دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر د خپل میرمن سره یو ځای افغانستان ته تللی. د هغوی د سفر په حق لمخ کې د مخ کې څه نه وویل شوی. د جرمني جمهور رئیس د بلخ په ولایت کې د جرمني پوځیانو سره لیدلې دي. د ارک یو ویاند هم امریکا غږ ته وویل چې د کاغلی شتاین مایر د سفر د هدف په حق لمخ مطبوعاتو ته ورسته معلومات ورکړي. جرمني د قاتل ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 980 عسکر لري چې زیات شمېر په مزار شریف کې دیر دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې دي او په لومړي پړاو کې یې د رای ورکولو د مرکزونو پر ارزونې کار پیل کړی دی. تفصیل یې د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسیون شاوخوا 10 تنه موقت کارکوونکي جذب کړي او راتلونکي اونۍ کې به ورته له نوې ټکنالوژۍ سره د بلدتیا لپاره روزنیز ورکشاپونه پیل کړي. ښاغلي وریماچ وویل د نوې ټکنالوژۍ وسایل چې د رای ورکولو د مرکزونو په ارزونه کې ورته اړتیا ده راتلونکي اونۍ به کمیسیون ته راورسیږي. په دې برخه کې قرارداد شوی دی. د دغو وسایلو له رسیدو وروسته ټاکل شوی چې موقتو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شي او له روزنې وروسته به د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او متوازن کولو په برخه کې خپل کار پیل کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې له 2015 کال وروسته د رای ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې.
په دې حق لا راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغوی د کورنۍ د غړو د بدنامۍ لپاره کیږي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې د خپل حکومت د کابینې د غړو سره د اضطراري غونډې نه وروسته کړې دي. د پاکستان سترې محکمې د تحقیقاتو یو ګډ ټیم ته دنده ورکړې چې د نواز شریف د لور مریم شریف او نور ماشومانو د هغه مال او دولت په باره کې تحقیقات وکړي چې هغوی په بهرنیو هیوادونو کې لري. د تحقیقاتو ګډ ټیم چې پوځي استخبارات هم پکې برخه لري د همدې تیرې د شنبې په ورځ خپل راپور سترې محکمې ته تسلیم کړ. د راپور نو وروسته ځینو کسانو د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي رویټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف ته په حقوقي، اخلاقي او سیاسي لحاظ دا نور مناسبه نه ده چې د هیواد مشري په غاړه ولري. د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې په یو تورورسي حمله کې د یو منصبدار په ګډون څلور پولیس وژل شوی دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو ویان ویلی دی چې د پولیس په ښار کې په غزمه بوخت و چې وسلوالو پر موټر ډزې وکړلې او د پولیسو د منصبدار مبارک شاه په ګډون څلور پولیس یې په ډزو کې ووژل. بریدکوونکي په تیښته بریالي شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیرته قطر ته تللی دی چې دغه هیواد له امیر شیخ بن احمد ال ثانی سره د قطر، عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ روانو ډیپلوماتیکو لانجې په حق له خبري وکړي. تفصیل یې د شافی سردار نوري.
د امریکا د بهرنوی چارو وزیر په سعودي عربستان کې له چارواکو سره تر ملاقات وروسته دوها ته د بیرته تللو پریکړه وکړه. ویل سوي چې دغه جکپوړی امریکایي ډیپلومات به له قطري چارواکو سره سیمې ته د خپل سفر د پرمختګونو پر نتیجو یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو څخه د مالي ملاتړ د ختمولو لپاره له قطر سره یو تفاهم لیک امضا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې مخکې په دوها کې له خپل قطري سیال سره د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې امریکا به ترهګرۍ له منځه یوسي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریا. اسرائیل او فلسطین د اوبو د شریکولو لپاره موافقه کړې ده. دغه موافقه د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جیسن گرینبالت په منځګړتوب شوې. د موافقې له مخې به اسرائیل هر کال په فلسطین ته 8.1 متر مکعبه اوبه په ارزانه بایه ورکوي. په دې اوبو سره به په فلسطین کې خلک د غټ کړاو نه بچ شي، ځکه چې د اوړي په موسم کې هغوی د اوبو د سخت کمبود سره مخ وي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جیسن گرینبالت هیله ښودلې ده چې دغه موافقه به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د نورو جنجالي مسایلو په هکله پرمختګ ته هم لاره هوار کړي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باستیل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او فرانسوي سیال یې ایمانیول ماکرون به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې هم خبرې وکړي. د امریکا او فرانسې مشران به د خپلو پوځي قواو ګټ پریټ هم لنګدي وګوري. او وروستی خبر ده چې په روسیه کې محکمې هغه کس ته چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو سیاسي مخالف ګوند مشر بوریس نمیتسوف په وژلو کې لاس درلود د 20 کلونو بند تیرولو سزا ورکړله. محکمې دغه پریکړه نن د پنجشنبې په ورځ کړې ده. قاتل زاور دادوف نومیږي چې د چچنیا پخوانی عسکر دی. دولتي څارنوالانو ویلي دي چې دادوف 55 کلن بوریس نمیتسوف په 2015 کال کې په کریملین کې وژلی. ښاغلی نمیتسوف د یوکرین په شخړه کې د روسیې د نقش په هکله څېړنې کولې او په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هر وخت انتقادونه کول. په همدې حال کې د ښاغلي نمیتسوف سیاسي ملګري انتقاد کوي چې دا کسان د دې دپاره په بند محکوم شول چې په قتل کې اصلي تورن کسان پیدا نه شي او د تحقیقاتو مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره بودیجه ترلاسه کړي او په لومړي پړاو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر ارزونې کار پیل کړی دی. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا د رئیس پر وینا له حکومت نه د 3.5 میلیون ډالر د بودیجې د ترلاسه کولو وروسته دغه کمیسیون شاوخوا زر تنه موقت کارکوونکي جذب کړي دي او راتلونکي اونۍ به دغو کسانو ته په ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ له وسایلو سره د بلدتیا لپاره د روزنې ورکشاپونه جوړ کړي. په موقعی په دې اکله له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ امریکا غټول د ټاکنو کمیسون له حکومت څخه د 3.5 میلیون ډالرو د بودیجې ترلاسه کولو وروسته د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې په برخو کې خپل کار پیل کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د نوې ټکنالوژۍ او بایومیټریک سیستم په مټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وویل چې دغه کمیسون شاوخوا زر تنه موقت کارکوونکي جذب کړي او راتلونکي اونۍ کې به ورته له نوې ټکنالوژۍ سره د بلدتیا لپاره روزنیز ورکشاپونه پیل کړي. ښاغلی وریماچ وویل د نوې ټکنالوژۍ وسایل چې د رای ورکولو د مرکزونو په ارزونه کې ورته اړتیا ده راتلونکي اونۍ به کمیسون ته راورسیږي. په دې برخه کې قرارداد شوی دی. د دغو وسایلو له رسیدو وروسته ټاکل شوی چې موقتو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شي او له روزنې وروسته به د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او متوازن کولو په برخه کې خپل کار پیل کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې له 2015 کال وروسته د رای ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې او د دغو مرکزونو ارزونه چې د ټاکنو د کمیسون په لومړی توبونو کې ځای لري په ترڅ کې به یې هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د دولت عامه ملکیتونو لکه ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، تکیخانې او کلینیکونو ته ولېږدول شي. ښاغلی وریماچ د رای ورکونکو د نومړل جوړول د ټاکنو د کمیسون دویم لومړی توبه بالا او ویول د ټاکنو د ملاتړ ډله چې په هغه کې هم کمیسون دی او د غراز حکومت او نړیواله ټولنه هم پکې شریک دي، تمه لرو چې په دې موضوع باندې بحث وکړي او هیله لرو چې لملاتړو هیوادونو څخه یو دې ته تیار شي چې د رای ورکونکو د لیست د جوړولو لپاره ټکنالوژي د ټاکنو کمیسون په واک کې ورکړي. د ټاکنو د چارو کارپوهان د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې د نامنیو سربیره د یو کال په موده کې د اصلاحاتو تطبیقول او دغو ټاکنو ته د اړتیا وړ بودیجې او تخنیکي وسایلو برابرول نورې هغه ستونزې په ګوته کړي چې په شفافه توګه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنې ترسره کول به له خنډ سره مخ کړي. له ټاکنو څخه د ساري یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رای ورکولو د ځای او مرکزونو د ارزونې پر ځای د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غته وویل کاش چې کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو او د ځایونو د ارزولو د لومړیتوب پر ځای زیاته پاملرنه د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو ته کړې وای. موږ په داسې حال کې چې معلومه نه وي چې په کوم شمیر د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان په کومو سیمو کې لرو، دې ته لومړیتوب نه ورکوو او زو لومړی ځای او سیمه یې معلوموو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1399 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو ناوړی. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې او ولسی خلک او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد کې 4 کسان په دغه ډول پیښو کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خبریال ذبیح‌الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
ننګرهار کې د هدفي وژنو لړۍ توند شوې او پام دی روانه اونۍ کې جلال آباد ښار د دغه ډول څو پیښو شاهد و چې 4 کسان پکې وژل شوي دي. ورستۍ پیښه د چهارشنبې د ورځې وه چې د تالاشۍ 4 لارې کې وسلوال سړی د یوه سراف پر دوکان ورننوتی او په بېغږه تومانچې ډزې کړې چې د صرافه یو کارکوونکی یې وژلی او خپل سراف ټپي دی. تر دې پیښې وړاندې مې یو مدني فعال، موټر چلوونکی او د قالینو د اتحادی یو غړی په بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و. ختیځون کې د قالینو د اتحادی مشر زیو رحمان ضیا وی د دوی د غړي وژل کېدل ښایي چې سوداګر د ښار په منځ کې ځانونه خوندي نشي ګڼلی. هغه وایي حکومت دې دغه شان قاتلان ونیسي که نه نو ستونزې نورې هم زیاتېدای شي.
تر هغه پورې ادامه ورکو تر څو پورې چې د قانون په چوکاټ کې، البته چې تر څو پورې دغه قاتلین نه ونیول شوي، ځکه دا یو ځل نه دی، دوه ځل نه دی. په ښار کې د هدفي وژنو موږ کلک مخالف یو. دا چې په ښار کې خلک وژل کېږي، د ښار دننه وژل کېږي، دا دولت ته ګواښ دی او دا عامه امنیت خرابوي، د خلکو ذهنونه خرابوي.
که څه هم مخکې به په ولسوالیو کې لشتنه امنیونه خلکو ښار ته کډه کوله، خو اوس جلال آباد ملا امنیتي پلوه ډیرو ته خوندي ځای نه شي کېدی. ننګرهار کې د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین چې د ټولنې یو مشر یې 4 ورځې وړاندې جلال آباد ښار کې نامعلومو وسلوالو وژلی وایي حکومت دې په دې اړخ کې خپل اقدامات تونکي کننو، دا شان پیښې نورې هم زیاتېدونکي دي.
تر اوسه پورې هیڅ دې خلکو اقدام ونه کړلو. د جلال آباد نه تاسو ګورې باړه جوړه ده، هر ورځ احتطاف دی، هر ورځ هدفي وجنې دي. او دغه وګوري پرون تاسو شاید حال استه چې زمونږ د ملي والی ټولنې د کوټه تاران د سیمې چې کوم مسؤل شخص هارون نومېدو، هغه د مخابرات په چوک کې ویشتو پرانا ورس باندې او خلک ته لاړل موټر سایکل والو.
بل پلو د ننګرهار ولایتي ادارې په خار کې د ورستیو هدفي وجنو پر زیاتېدو اندېښنه خودلې او وايي امنیتي ادارو ته جدي لارښوونه کړې. د والی ویانت الله خوګیڼې وایي دغه ډول پیښې ډېرې له موټر سایکلونه په ګټې اخیستنې کېږي چې مقاماتو د ناقانونه موټر سایکلو پر ګرځېدو بندیز لګولی.
امنیتي منصوبینو عمل په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکلو د 2 کسانو پر ګرځېدو او همداراز هغه موټر سایکلو د نیولو چې هغوی قانوني اسناد نه لري عمل اقدامات پیل کړي دي. موږ هیله من یو چې په دې سره به دغه ډول پیښې کمې شي. ښاریانو همکاري ډېره اړینه ده. زموږ غوښتنه ده چې دوی هم د امنیتي منصوبینو سره همکاري وکړي تر څو دغه ډول پیښې رامنځته نه شي.
په جلال آباد ښار کې ډېر کله په امنیتي او کشفي ادارو نیوکه کېږي چې د ښار په منځ کې ناقانونه وسلوال سړي سرې سترګې ګرځي او ولسي خلک ډېر کله هدفي وژونکي هم دغه شان کسان ګڼي. د ننګرهار امنیت قوماندانۍ ویلي هغه کس هم نیولی چې په ښار کې د وسلو جعلي جوازونه جوړول چې په دې کار سره د ناقانونو وسلو د ګرځولو چانس راکمېدای شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. په کندهار کې د افغانستان د پارلمان د لسګونو غړو په ګډون د جنوب د څلورو ولایتونو د ولسي مشرانو په یوه ستره غونډه کې د ملي وحدت له حکومت نه د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وشوه. دوی پر حکومت سخت نیوکې هم وکړې، خو زیاته کړه چې د حکومت د نړېدو پلوي نه دي، خو د بحران د مخنیوي لپاره د ژورو بدلونونو غوښتونکي دي. د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
په کندهار کې د جنوب د څلور ولایتونو د ولسي مشرانو او د ولسي جرګې د 500 غړو په ګډون په نننۍ غونډه کې ولسي مشرانو په افغانستان کې روان بحران د حل لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی د هیواد روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي حالت د اندېښنې وړ وباله او د ولسي حرکتونو د پیل خبرې ورکړ. دا لومړی ځل دی چې په دې شمیر کې د ولسي جرګې غړي په کندهار کې له ځایي خلکو سره په دغه کاچه غونډه جوړوي. د ولسي جرګې مرسیال همایون ویل چې حرکتونه او خوځښتونه تل له کندهار پیل شوي او دوی هم په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو په موخه له کندهار څخه پر حکومت د اصلاحاتو د راوستلو غږ کوي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې خپلې نیمګړتیاوې له منځه یوسي او په واک کې د شریکو کسانو ائتلاف ته تسلیم نسي.
د دې په خاطر موږ په اول قدم کې دا لازم وبلل چې د افغانستان د پارلمان د مختلفو ولایتونو وکیلان دلته تشریف راوړل، صرف د دې په خاطر چې د کندهار د مشرانو سره خپلې خبرې شریکې کړي او د دوی نه وپوښتي چې په دې فعلي سیاسي بحران کې موږ څه باید وکړو او موږ د کابل نه کندهار ته راغلي یو چې د تاسو په مشوره باندې کار.
د غراز د ولسی جرګې ځینو غړو د افغان حکومت پر اوسنی دریز هم نیواکې وکړي او توري پوری کړ چې په ار کې مشخصه کړي په هیواد کې قومي تعصبونو تلمن وهي چې لکه بلې ورځ تر بلې په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران مخ په ډیرې دودي. دوی زیاته کړی چې د حکومت د نړېدو پلوي نه دي، خو د اوسنی حکومت تګلارې ناسم وبلل او په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو خپلمنځي اختلافات د نمونې په توګه یاد کړه. له دې سره په څنګ کې د جنوب سیمه ییزو ولسي مشرانو د یادو ولایتونو د امنیت په ساتلو او د انکشافي برنامو په پلي کولو کې د ملي وحدت حکومت په نه پاملرنه تورن کړ او په دې برخه کې سختې نیوکې وکړي.
تاسو شنو باندې تقسیموي دا د افغانستان د خلکو د دشمنانو ډېر خطرناک. پس سر شما مردم کندهار سلام میکنیم، بیایید رسالت تاریخی خود را در قبال افغانستان یک بار دیگر به انجام برسانید. طالبان و تاسو افغانان په جنگ نشئ ماتولی، تاسو هم دغه عبدالرزاق په جنگ باندې نشئ ماتولی. که هر څومره وجنګیږئ بیا هم سولې ته راځئ او د سولې لاره به اختیاروئ.
د جنوب د ماری په برخه کې د پروتو سنځو په حل کې د ملي وحدت حکومت ګرام وبلل سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ویل چې که د جنوب ماشومان له تعلیم څخه ورسره پاته کیږي نو په نږدې راتلونکي کې به د وطن نور قومونه ورسره په تکلیف سي. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې یاد غړي به په کندهار کې د جنوب له بیلابیل ولسي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره مسلسلي ناسي ولدي. دا په کندهار کې د خپل ډول لومړنۍ غونډه ده چې په هیواد کې د روان بحران د مخنیوي لپاره د ولسي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باسل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی دی. په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ او فرانسوي سیالې ایمانویل مکرون د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړي. د امریکا او فرانسې مشران به د خپلو پوځي قواوو ګډ پریډ هم له نږدې وګوري. پاکلې پاموکي رپورټ ته.
هغه لکم بولا خاغري میکرون سره د درګری د ګواښ په شمول د یو لړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. هغه یو کال مخکې پاریس زکا له کنټرول نه بهر او خطرناک بللې وو چې هلته ترهګر فعالیت لري. د امید میاشتې په یورپ کې د فرانسې نوی مشر وښودله چې هیواد به د ولسمشر ټرمپ او د هغه د امریکا د لومړیتوب پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. څېړونکي هیله لري چې دغه مخامخ لیدنه به په یو مدني چوکاټ کې ترسره شي.
At the same time this will be a particularly awkward encounter.
دا به یو ستونزمنه مخامخ لیدنه وي ځکه چې د فرانسې ولسمشر او خاغلی ټرمپ نه یوازې دوه متضاد شخصیتونه دي بلکې د ټرمپ د ادارې له خوا د پاریس له اقلیمي تړون نه د وټلو پاړه ژوره کرکه موجوده ده.
فرانسې د 2015 کال د اقلیمي بدلون د سرمشري غونډې پاړه د کار کړو او دغه موافقه یو لوی بری غړي.
So to finally have reached a conclusion on that.
اوس چې موږ په دې اړه یو موافقه ته رسیدلی یو د متحده ایالاتو نوې منتخب ولسمشر ورڅخه به د کومې خبرتیا وځي. دا موضوع په دغه غونډو کې د جنجال یو ټکی وي. په څرګنده دوی په عامه غونډو کې دغه موضوع یو څه وپوښي. خو فرانسویان به په خصوصي غونډو کې هڅه وکړي چې د ستونزې ته د حل یو لار ومومي.
د فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو لپاره دا د ریښتینې وړ بل موضوع د امریکا او روسیې د ولسمشرانو اړیکې دي چې تیر جمعه د جیشل د غونډې په څنډو کې څرګند شوې.
There's nothing that's happened there.
اهمیت له پلاوه دا څه شایان نه دی پیښ شوی چې موږ یې په اړه اندېښنه ولرو. خو دغه پروسه او د خبرو بڼه څرګندوي چې هغه دې ته تیار دی چې د متحدینو په اړه سخت لهجه وکاروي او د روسیې په اړه د سخت لهجه کارول نه غواړي. دغه شایان په خلکو کې یو داسې فکر رامنځته کړی چې آیا موږ به په څو میاشتو کې د سوریې او یا اوکراین او نورو ځایونو په اړه د امریکا کوم نوښت وګورو چې په پاریس، برلین یا لندن کې پرې له خبرو نه مخکې پرې له روسیې سره موافقه شوې وي.
دا له هغه وخت راهیسې د خارجي ټرمپ دریم بهرنی او اروپایي سفر دی چې د جنوري په میاشت کې خپل وظیفه اشغال کړې ده. ښاغلی ټرمپ په دغه سفر کې د باسیل د ملي ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې له ښاغلي میکرون سره به د هغه خبرې پر سوریې او ترهګرۍ ضد اقداماتو وڅرخیږي. دا هغه موارد دي چې په اړه یې موافقه اسانه ده. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوړي. یو انډونیزیایي د سکای نیوز خبری آژانس خپل د ژوند تیر وخت بیان کړی چې څنګه خپل کور پریښود. ترکیه ته لاړه او بیا له پولي واوخته او د سوریې رقه ښار ته چې د داعش مرکز بلل کیږي هلته یې نوی ژوند پیل کړ. دفاع سا رحمانی اوس له رقه نه په داسې حال کې تښتېدلې ده چې د سوریې د ازادۍ په نوم ځواکونه او امریکایي سرتیرو له دغه ښار نه د داعش د ایستلو لپاره خپل جګړې ته دوام ورکوي. دغه ښځه اوس د عین انصاف په ښار کې د مهاجرینو په یو کمپ کې د لویدیځو استخباراتي ادارو تر پوښتنه لاندې ده. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
د درې ماشومانو مور رچمانی د سکای خبری آژانس ته وویل چې په 2015 کې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره د دې لپاره یو ځای شوه چې روغتیایي مصارف یې وړیا وو.
د داعش په سیمو کې هر شی وړیا وو، درمل او عملیات وړیا وو. مونږ میاشتنی معاش درلود ځکه چې مونږ مهاجر وو. هغوی له مونږ سره دغه ژمنه کړې وه.
خو رچمانی وویل چې ولس کسیزه ډله هغه وخت له سختو ستونزو سره مخامخ شوه چې نارینه غړوي د عسکري خدمت له ترسره کولو انکار وکړ. دغه سړی اوس په کوبانی کې د کوردی استخباراتو تر پوښتنو لاندې دی، په داسې حال کې چې د کورنۍ پاتې غړي یې په کم کې انتظار کوي. رچمانی وویل چې له دای سره تر یو ځای کېدو مخکې یې پر انټرنیټ د دې ډلې وحشتناک عمل لپامه غورځولی وو. هغه او د هغې د ډلې ښځې وایي داعش هغوی د مجردو ښځو پولیس کې شامل کړی وي چې سهار به یې د پردیو خلکو لخوا د واده وړاندیز ترلاسه کوو او ماښام به یې ترېنه ځواب وخت. دغو ښځو وویل چې د رقی سړي د کرکې وړ دي او یوازې ښځې یې په ذهن کې وي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پېښو شمېر دوو ته رسیدلې. د روغتي چارواکو په وینا د پیښه د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کې د امنیتي ستونزو له امله ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. عزیزالله پوپل په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د روغتي چارواکو په وینا چې د پولیو نوې پیښه د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کې د امنیتي ستونزو له امله کوچنیانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. د کندهار د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې پولیو وهلې ماشوم اتلس میاشتنی انجلۍ ده چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې په کندهار کې مخکې هم د پولیو خطر موجود وو او روسي پیښه ډیره د اندېښنې وړ ده چې په روان کمپاین کې باید ډیرو ماشومانو ته واکسین ورسول شي. د روان عیسوي کال د مارچ میاشتې راهیسې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو کسانو د ځینو غوښتنو په بدل کې د پولیو واکسین پر کمپاینو بندیز لګولی. په افغانستان کې د پولیو له 15 مثبتو پیښو څخه 2 په هلمند، 2 په کندهار او 1 پیښه هم په کندوز ولایت کې ثبتوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمن زوړلو د پروګرام مسول ډاکټر میوند احمدزی وایي چې په کندهار کې د پولیو ویروس محیطي شتون او په ځینو ولسوالیو کې پر واکسین بندیز د اندېښنې وړ موضوع ده.
یعنی که تاسو وګورئ دغه د اوس وخت کې کمپاینونه یعنی د ولسوالیو کې بندیږي دا د هماغه تدابیرو چې موږ نیولې دي کنه. اصلاً تو د کلونو لپاره په جنوبی حوزه کې خصوصا د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې دا هغه منطقي دي چې دلته په کلونو لپاره خلکو ته کمپاین نه غلط استفاده کوي. نو هغه هغې باندې موږ بندیز لګولې لږ جدیت نه کار اخلو او همدغه وجه ده چې بار بار په جنوبی حوزه کې کله په یو ځای کې کمپاین بندیږي کله په بل ځای کې کمپاین بندیږي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وروستۍ پیښې د ویروس سرچینه د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري. د کندهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د هدف وړ 300 کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي، خو د دې ولایت په نورو برخو کې به د جمعې تر ورځې پورې د پولیو واکسین روان کمپاین دوام ولري. د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې روان کمپاین د کورنیو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل ماشومان د ګزڼ پر ضد وقایه کړي.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر د خپل میرمن سره یو ځای افغانستان ته تللی. د هغوی د سفر په حقله مخکې څنه وویل شوی. د جرمني جمهور رئیس د بلخ په ولایت کې د جرمني پوځیانو سره هم کتلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي پړاو کې یې د رای ورکولو د مرکزونو پر ارزونې کار پیل کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغوی د کورنۍ د غړو د بدنامۍ لپاره کیږي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې د خپل حکومت د کابینې د غړو سره د اضطراري غونډې نه وروسته کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې په یو تروریستي حملې کې د یو منصبدار په ګډون څلور پولیس وژل شوي دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو ویان ویلي دي چې دغه پولیسو په ښار کې ګزمه کوله چې وسلوالو پرې برید وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیرته قطر ته تللی چې دغه هیواد له امیر شیخ بن محمد ال ثانی سره د قطر، عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ روانه ډیپلوماتیکه لانجه هواره کی. اسرائیل او فلسطین د اوبو د شریکولو لپاره موافقه کړې ده. دغه موافقه د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جیسن گرینبالت په منځګړتوب شوې. د موافقې له مخې به اسرائیل هر کال په فلسطین ته 8.1 متره مکعب اوبه په ارزانه بیه خرڅوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باسټیل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او فرانسوي سیال یې ایمانوئل مکرون به د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. او وروستی خبر ده چې په روسیه کې محکمې هغه کس ته چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو سیاسي مخالف ګوند مشر بوریس نمیتسوف په وژلو کې لاس درلود د 40 کلونو بند تیرولو سزا ورکړله. محکمې دغه پریکړه نن د پنجشنبه په ورځ وکړله.
درنو اوریدونکو، نن ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولانه شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نورې خپرونې پیلېږي. اورېدله مه هېروئ. څخه غواړئ چې بیا ځلې خبرونه واورئ او د نړۍ د تازه حال احوال نه خبر شئ او رپورټونه ولولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو وبپاڼه پرانیزئ، تازه خبرونه اوریدلی شئ او رپورټونه او تازه خبرونه لوستلی هم شئ. تر بیا، خدای مو شئ.